ये तेहरान पुरपुल पुरी मरबूत यहाँ प्रागो पुरी आड़ल रे हम चिना दरनाव गुलालीज द कौन को दलोस परे बरख के द शेवा जहिल और द जरकोल जहिल पर हक मालूमात वलू ची द शेवा जहिल ची पर पर द बदखशान पर विलायत की मौकियत लरी और द जे जहिल उबची दी दी रिजात पाके रुने और सफा उबची और हम चिना पजिम की ये मख कंगल वी कंगल की जिजक ज्यात यख वी न फामली खतर सर द दी जहिल मख वी कंगल की जी और शेवा जहिल द समंदर लसत सखा द्रेजर पिंजोस متر لور والے دری ہم چنان نظر کھل جہل چری نظر کھل جہل دا افغانستان یوبلا پر مختلول جہلون لجملو سخش مرل کیجی کم چی دزر کل جہل دا پامیر پل بڑا سطح کی دا افغانستان او تاجکستان دا پولی ترمینز پروتی موقعیت لری او دا جہل چیری دا امو او پامیر دا سندون و لمن نی سرچنی جوڑی بیچ دا دی لمنی من بے گنل کی جی دا شمالی غاڑی اوجدوالی شپش کلومیتر سویلی غاڑی اوجدوالی چی دی لس کلومیتر او سوری چلور نیم کلومیتر پوری رسی جی همچنان دا جہل چی دی یخچالی جہل دی زکر یخ دی او دا کال پر دیر وقتون کی او منجمیدی او کنگل وی زکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمی واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی او به ذات منجمیدی او کنگل دی هم چې نن درنو غوللې ز د کون کو د لوس په دې برخه کې د چکمک تین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري حالت وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او هم چنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چنان درنا ګلالیز د کونکو اخرنۍ چخل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړ او بډي کوم چې د غزنی ولاړ او بډ د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجی دغه او د دې چخل او بډ ش خواند لري له شو رونو او بول جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخل د افغانستان او ایران د پولی ترمنس موقعیت لري او بې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل له خدای وکړي تاسو پوسي اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات متقبل کی قدر مون او غلری زکان کو زبرش رقم فار یو زره هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او غلری زکان کی براتره او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن خرمن زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په جملو اس موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي کتاب صفحه له نه دیشي مې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې سپې پرې همدارنګه قدرمن او ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی له لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زکون کو د پرته وجو کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو ګلالي د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مراجعه تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاس تر راوړل نه نن ورځ مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاس تر راوړل لومړی سر کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات ول خو ژو کونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دی په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره داسې وسایل نه درلود تر څو دی وکول سي خپل اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سره ورسي نو دی د نورو لوی وچې د مست مارکولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې د سومره ورې کړې د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دی کوم چې د اسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي یعنی دی وک که څه هم دی دغه زیرمې نه ترلودلې نو ورسته د هغوی څخه دی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغوی تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو پرستنو سره دی وکولې چې خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د اسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغه زیرمو د نشټن پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډر مونږ غواړو لیست کوو کو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څخه د مخې اندازې ډیر لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازې چې و د نیپ تو اندازې چې و په ډیره کم اندازې سره او په ستر لسته پراختیا اومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي یعنی دا کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل چې لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کچه شته کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو ځکونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نور هیوادونو ارتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ د مونږ غوړلې ځکونکو د اروپا د لویو چې د اوسپن او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن او ډبرو سکارو قانون نه چي دي زیات دي نو موږ ویلې شو چې اروپا لوی وچې د اوسپن او ډبرو سکارو د پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوړه تولید کوونکو کې برخې دي کوم چې په دغه هیوادونو کې په ځیره کچه سره د اوسپن او ډبرو سکارو قانون اشتري او موجود دي اوسپن د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړی په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خو ژوند د کونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لویو چې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لویو چې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له یوه چې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یوه چې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ش حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سارت ورسېوی. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنه درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچی دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې به دې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیري توګه سره کاشه ترې اخیستل کیږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمېرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستل، او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچی یو له دریم لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچی، دریم لوی وچی ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیز کون کو په دې لوی وچی کې لوی وچی څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نمبر کولی سئ. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټکه شول. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یې هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو ده. هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1304 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویسکی د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1325 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نور نه درنو قدر مونږ ځکه کوم کوزم راستاس درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جام د لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا مفار تاسو ټول تشرح واس ما یم د هم ټول کی جغرافیا مزمن په جمله واستم. کله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برات روغ جوړه صحت مند او سړي د صحت چم په تنه قدر منو سکون کو زمر تاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کوللی زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري وی چې بيړي پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبي سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبي سند کې هم اوبه ډېری شي. د دې تر څنګ قدر منو وګللې زده کوونکو د سمندري او د بيړي او د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کونکو نن سبا د سمندري بيړي په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منزده کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لویو وچې په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچه له جملو څخه احساسولی شو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لویه وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچ په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري. یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د زمکی یا هم د زمکی د کوروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنوز د کونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د قبوان په نامه سره د تونس په شمال کې د ارز البلدونو د 30 درجو او 40 دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې ده. د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارز البلدونو د 40 درجو او 30 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لوی وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته. خو بیا هم دغه لوی وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړی وي او په څه پوه شئ. تر بل داسې درس پرې چې زستا په درنه حاضر او هو تر کې حاضرې جام دلا په ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غللی زکون کو زبر شغان قاری و زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما دلسن ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوست. هیله د چي تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چي زمرا تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوست. نو هیله د چي د تیر ورځې لوست نه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تریسته کړو. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غللی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو وګللی ځکه کوم کوز تاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګللی ځکه کوم د پرته وجو د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونه ور دي وی درنو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یوسلو او 50 سپی نه پیل به تر یوسلو د شپږم سپی پرې دي. ولولې زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډیر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق معلومات لاسته راو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوی وو او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سلاونو په حق معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسې سرنګ موږ تاسو کولای شو چې د دغو سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ که سلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطر خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات تویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو تکونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته سسی. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې راتلونکي ورځې کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اسپی ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلالیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسېږو، کوم سامانالا چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینې معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتپی شانو نه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یا هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللې دي چې په ډېری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو ورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چیرې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتفشانونه چې دي، دا په خپله په وچه محروطي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچی وي، دونو ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ولوزي. هم چنان د دې ترڅنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي. چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په څلورو خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډېر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي. چې ځینې وخت په وچم او مخروطي ډول له غونډې څخه په لوړو ژغ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی او د دغو تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځ څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټول شان دا چشکی له منځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټې دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي، دله هغه ځای له منځ څخه وړي. له بهېدونکو شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي. چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشوي، سره موشتې وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښې ونه، دا رقم یو ډبل لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي. چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومي حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپل د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله، چې د پویمیاس الماس ډبرې ډیر وی چې رونی او سپیکي ډبرو له جملو څخه شمیرل کېدل. لدې پرته د تودو او بوچني دي چې د اورغورزونکو ترڅنګ موجود دي، کلک بزلات کاني دي چې د اورغورزونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوی دي. خو په افغانستان کې د تودو او بوچني د کلسیم په باندې سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نسته، خو په لږ کچه سره ستا لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړ توګه سره راځي د دې څخه. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سر ویل سو کړی چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشي نشانی ستا. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخه ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکې به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه خاص تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، کوز مر اساس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله من دې چې اوسه مزه کړی وو سی راو پېر سپوسې وو سی ری دربل داسې درس پر چې زاس پدرنه هو سر کې حاضر رم تعالی پما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 400 22 300 1 1